السلام علیکم او سهار مو پخیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره نن سیشن بده د وږي اسمبلی 11 د سپتمبر لومړۍ نیټه. په خبری راپورونو کې اوري چې پرون د طالبانو ځینې نور بندیان هم د افغانستان له زندانونو خوشی سول. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته په تفصیل اوریدلی سئ. ملګری ملتونه وایي افغانستان لا هم د کورونا وبا د خپرېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د ولسي جرګې یو استازی د پیسو د قاچاق په تور نیول سوی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 6 میلیونه واوښت. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي افغانستان لا هم د کورونا وبا له ګواښ سره مخامخ دی. دغه ادارې پرون ویل چې تر ټولو زیانګالې سیمې له پاکستان او ایران سره پولې دي چې خلک بے کنټرول او باندې تګ راتګ کوي. د دوی په باور روغتیایي کارکوونکي سرحدي سیمو کې ولاړ وي، خو د معایناتو پوره امکانات او آن د ځان د خوندیتوب بشپړ وسایل نه لري. د روغتیا وزارت وروستۍ شمېرې ښیي چې څه باندې 8000 کسان په افغانستان کې په کورونا وایرس اخته سوي، چې له دې ډلې شاوخوا 9000 بیرته رغېدلي دي، خو اندېښنې شته چې ښایي واقعي شمېر تر دې خورا زیات وي. و چا دغه اندېښنې داسې وښیي چې د روغتیا وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې د پام وړ کمې سوي دي. په ولسي جرګې کې د بلخ یو استازی د حمید کرزي هوایي ډګر کې د پیسو د قاچاق په تور نیول سوی دی. د کورونایي چارو وزارت ویان طارق آرین برایي دغه خبر تایید کړی، خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. پر عبدالحمید شریفی تور دی چې غوښتل یې له هوایي ډګره 2 لک یورو قاچاق کړي. نوموړی په ولسي جرګه کې د اقتصادي کمیسیون مشر هم دی. تر اوسه هغه خپله او یا یې ملاتړو د دغه تور په اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې 2 پاکستانی اورپکې وژل سوي دي. د امنیت قمندانۍ ویان حیات الله نظامی وایي دغه کسان د دوشنبې په شپه هغه وخت وژل سول چې په مقبلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستې حمله وکړه.
د افغان ځواکونو په ځوابیه بریدونو کې 2 بهرني طالبان وژل شوي چې یو حیدر او بل یې حضرت علي نومیږي. په دې نښته کې یو شمېر داخلي او بهرني ترهګر ژوبل شوي هم دي، خو کره شمېره نه ده معلومه.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه د خپلو 2 ملګرو وژل کېدل تایید کړي او ادعا یې کړې چې په مقبلو کې 6 افغان سرتیري وژلي، خو پولیس دا ادعا ردوي. د پکتیا چارواکو له دې وړاندې 2 واري ویلي چې په دې ولایت کې د طالبانو په منځ کې بهرني اتباع هم فعالیت لري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 6 میلیونه واوښت. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر اوسه کووید 19 ناروغي په امریکا کې څه باندې 1,03,000 کسان مړه کړي دي. تازه مثبت پیښې په هغه محصلانو کې ثبت سوي چې د منی سیمستر د پیل لپاره پوهنتونونو ته روان دي. که څه هم امریکا کې اکثره ښوونځي او نور تحصیلي بنسټونه له انلاین لارې خپلې زده کړې مخته وړي، خو ځینې محصلان بیا هم مجبوره سوي چې پوهنتونونو کې فزیکي حضور ولري. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر له 15 میلیونه اوښتی دی. د بیلاروس امنیتي ځواکونو دغلته د همغږي شورا یوه غړي لیلیا ولاسوبا نیولې ده. د راپورونو له مخې مالی جرایمو پورې اړوند پولیسو پرون دوشنبه ولاسوبا په پلازمینه مینس کې ونیوله. تر دې یوه ورځ مخکې د نوموړي کور د پولیسو لخوا تلاشي سوی وو. د بیلاروس د همغږي شورا دغلته تر لانجمنو ټاکنو وروسته جوړه سوه او تر اوسه یې دا دریم کس دی چې نیول کېږي. د همغږي شورا غړي امو ترزن د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا لري کېدل غواړي. دوی وایي چې د اګست 9 د ولسمشري په ټاکنو کې چې لوکاشینکا بریالی سوی دی درغلي سوي دي. لوکاشینکا چې له 6 کلونو راهیسې په واک کې دی د تورونه ردوي او ویلي دی چې له واک څخه به لرې نه سي. د هند پخوانی ولسمشر پرانب مکرجی د سرجو د عفونت له کبله ومړ. هغه چې په کووید 19 هم اخته سوی و د مرګ پر مهال 84 کلن و. د نوی ډیلی پوځي روغتون پرون د نوموړي د مرګ خبر خپور کړ او وی ویل چې له وړمې ورځې راهیسې وضعیت نازک و. مکرجی د اګست 14 هغه وخت بستر سو چې په کورونا وایرس اخته سو. نوموړي د 2012 له جولای میاشتې د 2012 میلادي کال تر جولای میاشتې پورې د هند ولسمشر پاتې سوی. ولسمشر محمد اشرف غنی او ځینو نورو چارواکو د هند له حکومت او خلکو سره د دې پیښې له کبله خواخوږي ښوولې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ورځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه دیرش ټیټه پنځلس. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه دری دیرش ټیټه ولس. مزار شریف اسمان ورځ د تودوخې لوړه درجه څلور دیرش ټیټه یوویشت. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه څلور دیرش ټیټه اتلس. او جلال آباد اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه اووه دیرش ټیټه څلورویشت.
خان محمد سیند حواله حالا خبر کړو. په افغانستان کې د سهار اووه بجې او شپږ دقیقې کیدونکې دي. د طالبانو ځینې نور بندیان هم د افغانستان له زندانونو خوشې سول. یو خوشې سوی طالب وایي چې سوله غواړي. دا هم وایي چې آسیایي بانک له ټاپي پروژې سره د څه باندې یو میلیارد ډالرو مالی مرسته اعلان کړه. په پروان کې خلک اندېښنه لري چې له سیلاب ځپلو سره لومړنۍ مرستې شایي ضایع سي. په بهرنیو موضوعاتو کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا له کبله د نوي فیصد هیوادونو روغتیایي خدمتونه زیانمن او ټکنی سوي دي. د ژوند په رنګونو کې له یوه ساعت جوړونکي سره خبرې سوي. تر اونیمو بجو په خبري مجله کې نور مسایل هم څېړو. خبرونه د سر موضوع راخلو. تر دو اونیو ځنډ او لانجو وروسته د پاتې طالب بندیانو د خوشي کولو لړۍ بیا پیل سوه. پرون ماښام د ترخی پله له زندانه شاوخوا او یا هغه طالبان خوشي سول چې حکومت خطرناک بللی وو. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د لړۍ په څو ورځو کې بشپړیږي او سملاسي ورسره د سولې بین الافغاني خبرې هم پیلېږي. تفصیل له اسدالله لودین ناوري.
دا د هغو طالب بندیانو شور او ځواک دی چې تیر ماښام په تیاره کې د ترخی پله له زندان نه آزاد شول. د دوی د خوشي کېدو پر مهال د ازادي راډیو خبریال هم هلته سیمه کې وو او له خوشي شوو کسانو سره یې خبرې کړې. زموږ خبریال وایي چې خوشي شوي کسان تر ډیره په موټرو کې سپاره وو او ستونزمنه وه چې کره شمیر یې معلوم شي. خوشي شوو طالبانو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی شمیر اویا تنه دی، خو یوې بلې دولتي سرچینې بیا ویلي پرون سل طالبان آزاد شول. دا د هغو څلور سوه طالب بندیانو چې حکومت خطرناک بللي د خوشي کېدو دویمه جوپه ده. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال د خپلو سرچینو په حواله وایي چې دغلته هم پرون د طالبانو نه قمندانان آزاد شول. دغو سرچینو ویلي په دوی کې یو شمیر په اعدام محکوم شوي کسان هم وو. د افغانستان د دولت چارواکي او په ځانګړې توګه ویندویان په اسانه زړه نه کوي چې د دغو طالب زندانیانو په خوشي کېدو له رسنیو سره په ډاګه خبري وکړي. یوې دولتي سرچینې د نوم نه ښودو په شرط وویل اټکل دا دی چې تر چهارشنبې به ټول پاتې طالب زندانیان خوشي او سملاسي به یو افغان پلاوی دوحې ته ولاړ شي. دغه سرچینه وایي یوازې هغه و طالبان د خبرو د پیل تر وخته نه آزادیږي چې فرانسې او استرالیا یې په نه خوشي کېدو ټینګار کړی. د بین الافغاني خبرو د پیل هڅې پیل شوې، خو تر اوسه یې کره نیټه نه د حکومت او نه هم د طالبانو لخوا اعلان شوې.
ومردل چې تر دو اونیو ځنډ وروسته په د پاتې طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ بیا پیل شوې ده. نن سهار وختي په مرکز د پکتیا په مرکز ګردیز کې د عامه ساتنې ټولې ته څیرمه چاودنه شوې ده. د پکتیا د والي په حواله تر چاودنې وروسته ځینې انتحاریان ودانۍ ته ننوتلي دي او دوه تنه د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي. هڅه کوو چې له خپل خبریال سره په دې اړه تماس ونیسو او تاسو ته وروستي جزئیات شریک کړو. پرون د طالبانو ځینې نور بندیان هم د افغانستان له زندانونو خوشي سول. یو خوشي سوی طالب وایي چې سوله یې ارمان دی. حکومت تمه لري چې د دغو طالب بندیانو له خوشي کېدو سره به بین الافغاني مذاکرې پیل سي. کله چې سوله وي په افغانستان کې به د بیا رغونې پروژو ته هم زمینه برابره سي. د بیا رغونې یوه مهمه پروژه ټاپي پروژه ده چې اوس د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې آسیایي بانک له دې پروژې سره د سلګونو میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړې ده. تفصیل خان محمد سینا.
ټاپي هغه سیمه ایزه پروژه ده چې افغانستان کې لا هم عملی کارونه پیل شوي نه دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي آسیایي پراختیایي بانک له دغې پروژې سره 1.1 میلیارد ډالر مرسته کړې چې افغانستان بیرته ورکولو ته مکلف نه، بلکې پاکستان او هندستان به آسیایي پراختیایي بانک ته د خپلې برخې پیسې ورکوي. د ټاپي پروژې د کار د پیلولو په هدف د دوشنبې په ورځ په کابل کې د قانون او پټرولیم او د ځمکو او ښار جوړونې د وزارتونو او د یادې پروژې د پلي کوونکي شرکت ترمنځ یوه هوکړه لاسلیک شوه. د دغه هوکړه لیک پر مهال د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر هارون چخانسوری وویل
پلانی است که در آغاز سال میلادی در افغانستان کار عملی در شهر هرات
پلان داده چې د دغه پروژې عملی کارونه به در روان میلادی کال په لومړیو کې د افغانستان په هرات ولایت کې پیل شي. کولای شو له تورغونډۍ تر هرات پورې پایپ لاین وغځوو چې هلته له ګازو نه د استفادې مرکز جوړ شي او له دې وروسته به په ټاکلي مسیر پر مخ لاړ شي.
په ورته وخت کې د ځمکو او ښار جوړونې وزارت وایي د ټاپي پروژې د عملي کولو په لار کې 80% دولتي او 20% شخصي ځمکې پرتې دي. د ښار جوړونې او ځمکو د وزارت د مسؤلینو په خبره د استملاک شوو ځمکو د پیسو ورکړه د یادې پروژې د پلي کوونکي شرکت پر غاړه ده. بلخوا د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان د دغه پروژې په عملي کولو ډېر باوري نه دي. د دغو کارپوهانو له ډلې سعید الرحمن عمران آزادي راډیو ته وویل ناامني، مدیریتي نیمګړتیاوې او د سیمې د هیوادونو بې باوري هغه ستونزې دي چې د دغه پروژې د پلي کولو پر لاره پرتې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
په پروان ولایت کې سیلاب ځپلو ته د سلګونو کسانو لخوا د ټولو سویو بشري مرستو د عادلانه ویش په اړه اندېښنې ښوول سوي دي. د پروان ولایت ځینې سیمې په دې وروستیو کې سیلابونو سخت ځپلې دي. خاطر پردیس جزئیات لري.
په پروان ولایت کې تیر اونۍ د سختو سیلابونو له کبله شاوخوا 160 کس مړه او 102 نور ټپیان شوه. د سیلابونو په دې ولایت کې ګڼ مالی زیانونه هم واړول. اوس یو شمېر کسان او خیریه بنسټونه په دې ولایت کې زیانمن شویو ته د مرستو په راټولولو بوخت دي. له دې کسانو یو هم حشمت رات فردی، هغه چې د مرکزي کابل د مرستې رسونې د یوې خیریه ټولنې همغږی کوونکی دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي تر اوسه یې زیانمن شویو کسانو ته په سلګونو زره افغانۍ او د کور اړتیا وړ څیزونه راټول کړي دي.
موږ هم د نورو مدني فعالانو په څیر په کابل کې یوه تګلاره رامنځته کړې چې له مخې خلکو ته مرستې راټولوو. موږ او نور ټول بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي زیاتې لاسته راوړنې مو درلودې. البته زموږ د هڅو له برکته د مرستو یو تر کاروان مو برابر کړ. د دې مرستو ډیره برخه هغه مېرمنې چې د مرستې لیواله دي مرستې کړې.
له بلې خوا د ګو فنډ می ویب سایټ چې همدغه سیلاب ځپلو ته مرستې راټولوي لیکلي چې تر دا مهاله د ګڼ شمېر افغانانو چې په هغې کې نوموتې فرهنګي، ورزشي او سیاسي څیرې هم شامل دي مرستې راټولې کړې. خو د دې مرستو د ویش په برخه کې بیا اندېښنې هم شته. د پروان ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي تر اوسه یې مرستې نه دي ترلاسه کړې.
دا ژوند نو څه معنا لري؟ هره ورځ زموږ نوم لیکل کېږي. هغه څوک چې کور یې خراب شوی هم نه دی مرسته ترلاسه کوي. تر اوسه موږ سره مرسته نه ده شوې، هیئت نه دی راغلی، کور نه لرو، موږ بې ځایه شویو، چېرته ژوند وکړو؟
په ورته وخت کې د پروان ولایت د والي ویاند وحیده شاهکار وایي د دې مرستو د ویش لپاره یوه کمیټه جوړه شوې چې په سمه توګه ترې څارنه وکړي.
موږ د دې مرستو د ښه ویش لپاره یوه کمیټه جوړه کړې چې په هغه کې رسنۍ، مدني ټولنې او سیمه ییزې ادارې شاملې دي. موږ په دې برخه کې سروې پیل کړي او زیانمن به پیدا کړو.
د غلي شاهکار په خبره تر اوسه 160 کورنۍ ته د حکومت له لوري هر یو ته 50,000 افغانۍ ورکړل شوې دي. له دې سره هم مهاله یو شمېر خیریه بنسټونه هم له زیانمنو کسانو سره مرستې کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
و بجې او 15 دقیقې کیدونکې دی. له اجمل اندبه واورو چې نړیوالو خبرونو او رسپانو د افغانستان په اړه څه خبر کړي.
واشنگتن پوسټ رسپانې په افغانستان کې په وروستیو هدفي بریدونو لیکنه کړې چې سرلیکې دی هدفي وژنې چې افغانستان یې لړزولې. ورسپانه د دې لیکنې پایل کې وایي دا بریدونه د دې لپاره نه دي پلان شوي چې پراخه مرګ ژوبل واړوي او یا د نړیوالو رسنیو سرلیکونه جوړ کړي. پر ځای په پلازمینه کابل او نورو سیمو کې د هدفي وژنو دا څپه د دې لپاره راپورته شوې چې سکوت او ویره خپره کړي. د لیکنې لیکوال وایي د هدفي وژنو قربانیان ډېرې د سولې ملکي افغان فعالان، د مدني ټولنې غړي او منسپولي حکومتي چارواکي دي. ورسپانه وایي چې دا ډول وژنې د لویو بریدونو په مقایسه هم ډېره ویره خپروي. د لیکوال په باور په کابل او نورو ښارونو کې لوی او خونړي بریدونه د طالبانو او امریکا ترمنځ په فبروري میاشت کې د دوهې د تړون رئیسی کم شوي خو پر ځای یې هدفي بریدونو زور اخیستی. واشنگټن پوسټ د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په حواله وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې 9 کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي. ورسپانې د هغه کسانو په ډله کې چې په وروستیو 2 میاشتو کې په هدفي بریدونو کې په نښه شوي د وزیر اکبر خان د جامع جومات د امام محمد ایاز نیازی، د خورشید د تلویزیون د کمرمین او ژورنالیست وحید شاه او د پوهنې د وزارت د یو چارواکي او د پوهنتون د استاد عبدالباقی امین یادونه کړې. نېشنل انټرست خپرونې په یوه لیکنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون ته د طالبانو په ژمنتیا پوښتنه راپورته کړې. د لیکنې لیکوال د نبراسکا په پانتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر شیرجان احمد زیدی. لیکوال د لیکنې په یوه برخه کې وایي تر اوسه پورې د افغانستان د سولې د پروسې نړیوال او کورنی څارونکي نه دي توانېدلي تایید کړي چې طالبانو له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې پرې کړي او نه هم طالبانو په دې اړه کوم سند وړاندې کړی. لیکوال په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د مې د میاشتې یو رپورټ ته اشاره کړې. په دې رپورټ کې ویل شوي چې طالبانو په 2019 میلادي کال او د 2020 میلادي کال په لومړیو کې 2 ځلې د القاعده شبکې له مهمو غړو سره لیدلي، 2 ورسره عملیاتي پلانونه، روزنه او د طالبانو لخوا په افغانستان کې د القاعده شبکې غړو ته د خوندي ځایونو په برابرولو کې همغږي وکړي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي د امریکا او طالبانو ترمنځ تر تړون وروسته په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی او ځینې طالبانو ټینګار کړی چې د دوی په وینا د اسلامي نظام تر ټینګښت پورې به جګړې ته دوام ورکړي، چې د لیکوال په وینا سولې ته د دې ډلې د ژمنتیا په اړه اندېښنې پیدا کړې دي.
د روزګان ولایت د چنارتو ځینې اوسیدونکي وایي د ولسوالۍ لارې د تړل کېدو له کبله له قحطۍ سره مخامخ شوي دي. وسله والو طالبانو له 3 میاشتو راهیسې پر دې ولسوالۍ چې بې وزلي هم پکې زیاته ده لارې بندې کړې دي. شریف الله شرافت راپور لري.
دا د روزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ د معاصره خلکو ژغونه دي، هغه چې د تیرو 3 میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو لاره ورباندې تړلې او یادې ولسوالۍ ته هیڅ ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي نه ورپرېږدي. د وسلوالو طالبانو له لورې دغه معاصره ملکي خلک وایي په ولسوالۍ کې نه درمل شته، نه ډاکټر او نه هم هیڅ ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي.
نو مو کیرا غادي یو بوتل شربت ما راخیته پر دغه باندې زولم، بیا به کوم بیزا ته کړلم بنګي کړلم او بیا کومه شانو ته ضمانت څنګه را لکړم او راغله ما ماتي ویل چې نو سره حاجی د خپل کشتان درلاس نیولې دی غای په شاکه ما زیاده می دغه فقره کې روان کړی دی، روان یم زما د خپل مری درې او ډاکټر فری درې ودا تر رسوم
نه حاجی محمد صادري اولار مل تر اخلاص سی ای ورو مسلمان کومه کړو کی
د ولسوالۍ دغه خلک ولایتي او مرکزی اداره تورنوي چې بې کفایته ده او تر اوسه پورې د دې هیڅ غم نه دی خوړلې. د ولسوالۍ د مسولینو د معلوماتو لمخې په یاد ولسوالۍ کې تر 40 زره زیات کسان د لوږې سره مخامخ دي چې یو شمیر کسانو یې ژوند هم له لاسه ورکړی دی. د یادی ولسوالۍ ولسوال فیض محمد دانی پی هم د خلکو خبرې تاییدوي
چې د حکومت په کنټرول کې لکه دوا او ډاکټر دا نه دي تر اوسه انتقال شوي. دا خو باید انتقال چې دا خو د حکومت کار دی. خوراکي مواد مشخص نه رانیول دي او هغه تر اوسه ترمز پورې نه دي را رسېدلي. وضعیت ډېر بحراني حالت.
وسلوال طالبان هم د دې غلاری تړل کېدې تاییدوي. کاری صف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویل دي چې یا د لار به د تل لپاره تړلې وي، خو دا نه دی ویل چې ولي. بل خو بیا د ورزګان ولایت مقام مسولین وایي چې یادی ولسوالۍ ته د حواله لاري 4 ټنه خوراکي او غیر خوراکي توکي لیږلي. د ولایت مقام سرپرست نعمت الله بختیار ازادي راډیو ته ویل
باندې ایران کې همر د خلکو سره خبرې کړې دي. نوې والي نظامی مجلس کې به د خلکو مشکلات تر پکتو سره دی به ان شاء الله ډیر ژر تصمیم ونیسي او د ولسونو او د خلکو خمخ کې هم هڅه روانه ده. هڅه وځي چې څه ویږي.
ها هڅه مو وکړه چې په دې اړه د مرکزي ادارې سره هم خبرې وکړو، خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله تر اونیم بجو دوام کوي. د خوست اوسیدونکو له حکومتي ادارو په ځنګړي ډول د کرنې له ریاست غوښتنه کوي چې د میلمه کوټ باندې بیا رغونې، ساتنې، پاکوالي او سمسورتیا ته پاملرنه وکړي. نجیب الله الخیل پر دې موضوع راپور راستولی.
میلمه کوټ خوست ښار ته نږدې ختیځ لوري کې پروت دی، خو د نورو تفریحي سیمو او باغونو په پرتله د خلکو ورتګ لږ دی. د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې حکومت د دې تاریخي بڼ رغونی او ساتنې ته پام وکړي. د مسؤلینو په وینا دا باغ درې شپېته کاله مخکې د افغانستان د پخواني پاچا محمد ظاهرشاه په وخت کې جوړ شوی چې د ولسي خلکو د ورتګ په خوا کې به ډیری حکومتي میلمانه دې باغ کې اوسېدل. شفت الله چې د اسماعیل خیل اماندوزۍ ولسوالۍ د بهرام خیلو کلي اوسیدونکی دی، ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
میلمه کور ته روغلي یو دومره لوکسې ونې ورکې دي چې هغه مې وامو بېخي اوسه پورې لیدلی نه ده، او په ده کې هر وخت شناوي داسې لوکسې ونې لري چې وبینونې باید دیو داسې څوک پیدا شي چې میلمه کور ته کور وکړي. ستر زیدای، لوک زیدای، خاص احاد و ښه د سفیرۍ زیدای، د ثبتو زیدای، دوی کولی شي چې ټیکټ لوستوي نروري اقتصاد لوړ کړي.
که څه هم لري میلمه کوټ په ګڼو او دنګو ونو په خلی بڼ معلومیږي، خو کله چې دې بڼ ته داخلیږو وینو چې نږدې ټول فرعي لارې او سړکونه یې خراب شوي، منځ کې یې هرزګ یا ویشنې شوي، د یوې برخې ونې وهل شوي او ځینې یې وچې دي. د جلیل په نوم د ترزیو علیشیر ولسوالۍ د بلاوټ کلي اوسیدونکی وایي پخواني خلک د دې باغ صفت کوي، خو اوس یې هغه ښکلا او سمسورتیا نه ده پاتې شوې.
مخکې به خلکو ډېر د صفت نه پیسو کتاب یې کړه مونه اسو کتاب د اوس هغه رقم مخکې رقم سره جوړ نه ده، چې جوړ شي هغه بیرته بیا سره هغه شي ړنګ بانګ شي وسه.
د خوست خار اوسیدونکي داوت وویل پخوا د دې باغ د ساتنې څناڅه بندوبست و، خو اوس یې نه ساتنه کېږي او نه یې څوک د ونو شاخه بوري کوي.
اوس نه باغون شته، ونې ټولې ګڼې شوې دي، کټای مټای څوک نشته، او دا زی ډېر څه زاخ چټل شوی دا سبته پورا هغه پر اوس خال نه وتر بخي زیات چټل شوی دا بل اکوس دی ولې ړنګ دی دومره څوک نشته څوک غاګوري دا دی ول جوړ کی خالص تیرې پر وتر شي.
بلوری ته د خوست د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د حکومتي باغونو پر غوونه او له هغې څخه د دیوالونو پر چاپیرولو څه ناڅه کار شوی او د برخې ته نورې پروژې هم پلان شوي دي. د خوست د کرنې ریاست مرستیال انجینیر فضل رحیم وویل په نږدې ورځو کې به د اړیکو دفتر په نوم د یوې انجیو لخوا په میلمه کوټ باغ کې د بیا رغونې ځینې کارونه عملا پیل شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او سم یو بحرانی مسئله تعقیب و دروختیان نړیوال سازمان وی دا کرونا و با لکبله د نوی پیسه د هیوادونو روغتیایی خدمتون زیانمن او تکنی سیوی. افغانستان، یمن او سوریه حق هیوادون بلل سیوی چی؟ په دې برخه کې تر ټولو بد وضعیت لري. د روغتیا نړیوال سازمان دا موندنې د هغې درې میاشتنۍ سروې په نتیجه کې دي چې په څه باندې سلو هیوادونو کې یې کړې ده. تفصیل له اسدالله لودین ناوري.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا اغیز اندېښمنوونکی بولي. د دغه سازمان په وینا دی وبا پر نورو برخو سربیره روغتیایي خدمتونو ته لویه ضربه ورکړې ده. دوی د دوشنبه په ورځ یو راپور کې وویل په اکثرو هیوادونو کې د تیرو شلو کلونو روغتیایي لاسته راوړنې په لنډ وخت کې د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ دي. د WHO دا سروې له مې تر جولای میاشتې پورې په څه باندې سلو هیوادونو کې ترسره شوې. په سروې کې راغلي دغې وبا 70% د واکسین پروګرامونه، 80% د کورنۍ د تنظیم برنامې او 55% د سرطان په وړاندې د تشخیص او درملنې چارې زیانمنې کړي. افغانستان، سوریه او یمن هغه هیوادونه بلل شوي چې روغتیایي خدمتونه پکې تر ټولو له زیات خطر سره مخامخ شوي. افریقا او د جنوب ختیځ آسیا هیوادونه په دویمه درجه کې له خطر سره مخ بلل شوي. په سروې کې د شمالي امریکا او جنوبي امریکا هیوادونه نه دي شامل. د روغتیا نړیوال سازمان وایي کورونا له 13 دسمبر میاشتې راهیسې چې پیدا شوي تر اوسه شاوخوا 350,000 کسان مړه کړي. د ډیرو متخصصانو باور دادی چې د روغتیایي خدمتونو د کمزورتیا له امله د ځینو نورو ناروغیو له کبله هم مړینه زیاته شوې ده.
په سروې کې اندېښنه ښودل شوې چې د روغتیایي خدمتونو کموالی به کورونا ویروس نور هم ډېر او په اوږد مهال کې به د نورو ناروغیو له کبله مړینه هم زیاته کړي. تر اوسه په نړۍ کې څه باندې 25 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي. د دې پیښو څه باندې نیمایي په امریکا، برازیل او هند کې ثبت شوي دي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو خپرونې هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. دا هم د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي افغانستان لا هم د کورونا وبا له ګواښ سره مخامخ دی. په ولسي جرګه کې د بلخ یو استازي عبدالحمید شریفي د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د پیسو د قاچاق په تور نیول سوی. د پکتیا په ډنډي پټان ولسوالۍ کې دوه پاکستانی اورپکي وژل سوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر د 6 میلیونو واوښت. د بیلاروس امنیتي ځواکونو د همغږي شورا یو غړي لیلیا پلاسووا نیولې ده. او د هند پخوانی ولسمشر پرانب مکرجي چې په کورونا وایرس تخته سوی وو د سږو د میکروبي کېدو له کبله ومړ. تازه خبر دا دی چې د پکتیا ولایت چارواکي وایي په مرکز ګردیز کې د عامه ساتنې پر کنډک سوی برید د دوو حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېد. ولایتي چارواکي وایي لومړی د عامه ساتنې کنډک ته څیرمه چاودنه وسوه او وروسته ځینې انتحاریان ودانۍ ته ننوتل او له افغان امنیتي ځواکونو سره یې وسله وله نښته پیل کړه. د والي ویان وایي په دې حمله کې دوه انتحاریان او درې سرتیري وژل سوي او 15 نور سرتیري ژوبل سوي دي. د پکتیا محلي چارواکي وایي چې سیمې ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي او وضعیت د دې په وینا چې کنټرول سوی دی.
د ژوند رنگونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم اصغر دی، د خوست مرکز اوسیدونکی یم.
ډیره مننه. تاسو په خوست ښار کې کوم کاروبار کوئ؟
وکلنه یا تکلنه نه په کاروبار کې بخیم. لومړی کې د کاروبار په سر کې ما په لرګي منډي کې اداري ماشين درلود. نو د دې سره په څنګ کې چې ما دې کاروبار د کړو ساتونو دراغلم، ما په خپله ساتسازي باندې شروع وکړله. نو ساتسازي هغه ته اسلام خان نومېدلو صدرانو خدای دې وبخښي، اوس په پادشاه دی. د هغې سره مې یو میاشت یو نیمه میاشت کار وکړو، خو دومره سخت زما ذهن د ساتونو واخیستل چې هته په یو نیمه میاشت کې په دا رقم ته په کار ما زده کړلو چې داسې فکر مې کولو چې که دا ساتونه ما خپل جوړ کړي دي.
که چېرې تاسو ته امکانات برابر شي، مواد په لاس درشي، آیا داسې ورځ هم راتلی شي چې تاسو به خپله ساتونه جوړ کړئ؟
کله چې امکانات پیدا شي، دا د خو ځوانان دومره لوړ استعداد نه لري، زه ځان نه درته خیم، نور درته خیم چې که مونږ ته د دې ټولې پرزې په لاس راشي، لرې نه ده چې دغه بخشونه به انشاءالله دغه ساتونه چې نن په کابل کې جوړېږي، په انډیا، په ایران، نورو مملکتونو کې جوړېږي، دې په یو څو چند هغه په خوست کې جوړېږي. ولې چې امکانات وي،
هغه ساتونه چې تاسو جوړوئ البته ترمیموئ، کوم چې خراب شي هغه عاید یې څنګه دی؟ هغه ستاسو کورنۍ مصرف ته شیان پوره کېږي؟
سل ارام روپۍ نه یوه لاله روپۍ ډېر ځای نیسي. زمونږ کاروبار الحمدلله صفا ده، یعنی کومه ستونزه نشته کې، غلطي و درغلي نشته کې. مونږ سل روپۍ مو ګټو الحمدلله، کې نهایت به کوو کور خرچه خبر باندې کېږي.
ساتونه نوې نوې راوځي، ځینې داسې ساتونه ده چې ټول د موبایلونو سیستم پکې دی. نو که چېرې هغه ساتونه خرابېږي، تاسو ته رابطه سي جوړولی شئ؟
ما ته بعضې بعضې داسې ساتونه راشي چا ته بېخي مې لیدلې هم نه وي، خو پرېږده مې بیا هم نه، که جوړوای سم که جوړوای نه سم پرېږده مې نه. بل لامل چې وي، لامل یې دا وي چې تاسو ما دپاره یو ایډیا هم وي، هغه سات کس سم هغې پرزې ته عزت کېږم. بعضې بعضې یو رقم ته مکرفون په نوم باندې یو شاید داسې مرای هغه ده ایسي چې کوي پټ نصاب چې کله یې وړاندې کړي ماشین خپل اخیستلې یې نه، هغې سره کار کوي، هغې باندې چې کوم خوچن یم شیخان مخاره وځي چې ته به نه یې ورسره بلد.
دوا د ژوند رنگونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار د هلمند له نادالی ولسوالۍ په خپل سیمه کې لیکلي، افغان حکومت او طالبان باید اول د جنگ ماشین ودروي او بیا د سولې خبرې په خپلو کې پیل کړي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، افغان حکومت د پیران کې د میشتو افغان کډوالو غم وخوري چې په بد وضعیت کې دي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه لیکلي، افغان سیاستوال باید د سولې لپاره عملي ګامونه پورته کړي. خپلواک ساپی د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ څخه لیکي، په وروستیو کې د سختو وروستونو او سیلابونو له کبله الیشنګ ولسوالۍ ته غځېدلې عمومي لاره تخریب او د لمنځتلو په حال کې ده. دولت باید دې ستونزې ته جدي توجه وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره: وروستي سیلاب درویش کلی سخت ځپلی، باید له خلکو سره مرسته وسي. عبدالمنان عادل له هلمند لیکلي: لشکیل خو څخه هیله کو چې ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل کړي. او خان محمد اسلام یار په بل سیمه کې لیکلي: د حکومت دعوه پوهنې اداره سخته کمزوري ده. له دې سره اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعته خبري مجله له احمد جعفر احمدي نه واورئ.